ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ಗ್ರಾನೋ ಅವರಿದುನ್ಕೋ ದಾದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದ ನಹವರಸ್ ಕಾಲ್ ದ್ವಜರಾಶ್ ಪಾಳ ಸಮದ ಮೈದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ಉಲ್ಲ ಸಮಾನೆ ಠರ ವಕ್ತ್ ಶವೇದೆ ಪೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದ ಸಹರ್ ಶ್ಪಕ್ ಬಜಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಶವಿದಿ ಪಿಂಜ್ನಿಮಿ ಬಜಿ ಅವದಲ್ತಾ ಪೋ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಿ ದ ಗುಲ್ರಸ್ ಔದ ಮಾಸುತ ನಹ ಬಜಿ ಶಿವಿದಿ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಪದಿ ನಿಮ್ ಸಾತ ಖಬರಿ ಪರವನಕ್ಕೆ ದರ್ತಾ ಜ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ರಾಮ್ ಹರ್ಕಲೆ ವಾಯಂ ಅವಲ್ ತಾಸ್ತ ಬಳಾಂದಿ ಕೌ ದ ಮುಹಿಮ ಖಬ್ರುನು ಸರ್ಟಕಿ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಪೋಜಿಷನ್ ಗುಂದುನು ದ ವಜೀರ್ ಆಜಮ್ ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಲಖ್ವಾ ಪ ಬಹರ್ ಹೇವಾದುನು ಕಿ ದ ನುಮವುಳಿ ದ ಕೊರನೈ ಜಾಯ್ದಾದುನು ಪ ಅಳ ಕಾಮಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ತಾ ಪ ವೇನಾ ಬಾಂದಿ ನಿವಕಿ ಕಳಿದಿ ಅವು ವೈಲಿ ಖಗಲಿ ಶರೀಫ್ ದ ಅಪೋಜಿಷನ್ ಲಖ್ವಾ ಬಳಾಂದಿ ಕಳಲ್ ಶವು ಉವೋ ಪುಖ್ತನು ಜವಾಬು ನಾನದಿ ವರ್ಕಳಿ امریکا وای د افغان حکومت او حزب اسلامی استادو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو هرکلی کوي او تیار دي چې په ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو بندیزونو نرمولو کې همکاري وکړي او نړیوال طاقتونه وای د لیبیا دننه امنیتی خطرو او داعش دومره وډلې پر ضد کوششونو کې د دغه هیواد نه د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوو پوځي بندیزونو لرې کولو کې د نوي حکومت سره مرسته وکړي او وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په بهر هیوادونو کې د نوموړي د کورنۍ جایدادونو په اړه قومي اسمبلی ته په وینا سختې نیوکې کړې دي او ویلي نواز شریف د هغه اوو پوښتنو جوابونه نه دي ورکړي کوم چې اپوزیشن ګوندونو د نوموړي نه پوښتلي. پاناما پیپرز کې د وزیر اعظم د کورنۍ د ملک نه بهر پټ جایدادونو معلومات ښکاره کړي دروستو پارلمان ته په خپل اولنۍ وینا کې وزیر اعظم د یو پارلماني کمیټې جوړولو تجویز ورکو چې په بهر ملکونو کې د هغه د کورنۍ او د ملک د نورو خلکو د پټو جایدادونو پلټنو لپاره ټي او آرز یا ټرمز آف ریفرنس یعنی شرطونه کېږدي. قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید چا ویلی وزیر اعظم نواز شریف د اوو پښتنو جوابونو ورکبلو پځې دغه مسله نور هم ګډوډه کړي. امریکا وایي د افغان حکومت او د حزب اسلامی استادو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو هرکلی کوي او دې ته تیار دي چې په ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو د بندیزونو په نرمولو کې همکاري وکړي. د امریکې د خارجه چارو وزارت یو چارواکي وایس اف امریکا ته ویلي واشنگتن د افغانانو ترمنځ د پخلاینې په ملاتړ کې هیڅ شرط نه لري. دغه امریکایي چارواکي ویلي متحده ایالات د افغانانو په مشرۍ د خبرو له لارې د افغانستان د مسلې د هواري د عمل ملاتړ کوي. نړیوال طاقتونه وایي دوی به د لیبیا دننه امنیتي خطرو او داعش تندروه ډلې پر ضد کوششونو کې د دغه هیواد نه د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوو پوځي بندیزونو لرې کولو کې د نوي حکومت مرسته کوي. ویانا کې د اټلی او امریکې په شریکه رابللې د یو شمیر نړیوال هیوادونو د غونډې وروسته د امریکې خارجه وزیر جان کیری د دغه فیصلې اعلان وکړو. جان کیری ویلي امریکا او نړیواله ټولنه د لیبیا نوي حکومت ته بشري اقتصادي او امنیتی مرستو ورکولو لپاره تیار ده خو ویلي نړیوال طاقتونه لیبیا ته د پوځونو لیږلو په سر خبرې نه کوي. د نایجیریا د پټرولیم او قدرتي وسیلو وزیر وایي د هیواد په سویلي برخه کې د تونلارو د حملو له وجې د ملک د تیلو پیداوار 30% راکم شوی. ایمانوئل کاچکو پارلمان ته د ګل پورز ویلي د هیواد د خام تیلو پیداوار د ورځې په حساب د 2.2 ملیون بیرل نه 1.4 ملیون بیرل ته راغورځېدلی دی. نایجیریا د خپل قومي بجټ غټ انحصار د خام تیلو په خرڅ کوي. په امریکا کې محافظه کار ناقدین د صدر براک اوباما انتظامیه په هغه تګلاره سختې نیوکې کوي چې تر مخه یې د امریکې په تعلیمي ادارو کې هجلاګان طالب علمانو ته د هغوی د جنسي پیژنګلو مطابق غسلخانو استعمالولو اجازت ورکړل شوی. د ټیکساس گورنر ګریګ ایبټ ویلي د ټیکساس ریاست په دې خلاف جنگ کوي او دا چې صدر اوباما د بشري حقونو قانون په دوباره نشي لیکلی. د کډوالو د مسلې باوجود یونان تمه لري چې روان کال به دغه هیواد ته 20 میلیونه سیلګر سفر کوي. د یونان حکومت ویان د ګل پورس خبریالانو ته ویلي د دوی لویه کامیابي ده ځکه چې دوی اوس هم د کډوالو د بحران سره مخ دي چې له وجې سیلګر دغه تاریخي ملک ته په تګ دوه ځله سوچ کوي. سیلګري د یونان د اقتصاد مهمه برخه ده. د یونان د سیلګرۍ ادارو د تنظیم تر مخه د ملک د کورني آمدن 40% برخه د سیلګرۍ نه راځي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لخوا په بهر هیوادونو کې د نوموړي د کورنۍ جایدادونو په اړه قومي اسمبلی ته وینا باندې نیوکې کړي دي او ویلي نواز شریف د هغه اوو پوښتنو جوابونه نه دي ورکړي چې د دوی نه اپوزیشن ګوندونو کړی وي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال الیاس خان نیخ پنیغه په لاین راغلی دی. الیاس صاحب ستړي مشي. الیاس صاحب، اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف چې کومه وینا پارلمان ته کړې ده قومي اسمبلی ته، په هغې کې په کم کم ځای باندې ټکونه کړي او دوی ولې مطمئن نه دي د وزیر اعظم نواز شریف ته وینا نه؟
جی اکرام، بالکل څنګه چې تاسو وویل چې پرون کوم د اپوزیشن لخوا دغه مطالبه کېده چې د پاناما لیکس پیپرز کې چې کوم د کورنۍ نمونه راغلي دي، د دې سپیناوي لپاره د وزیر اعظم پارلیمنت ته راشي او خپله وینا دې وکړي. د دې پراپر فورم پارلیمان دی، نه که د پټي وی باندې یا عوامي جلسو ته خطابونه کوي. او د مخالف ګوندونو مشر خصوصي او په سینټ کې د مخالف ګوندونو مشر اعتزاز احسن دا ویلي ویلو چې دا ډېر یو مختصر او سوالونه مونږ د وزیر اعظم نه کوو، د دې طرف وینا غټه نه کوي او د دې ځوابونه دې مونږ ته راکړي. او چې څنګه وړاندې کام ته یا په ټلویزیون باندې وزیر اعظم خپلې ویناګانې کړې وي د دغه پاناما لیک سپیناوي په حوالې سره، هغه رنګ وینا پرون نواز شریف یو ځل بیا په پارلیمان کې وکړه، په هغې کې څه دومره خاص بدلون نه لګېدو سوای د یو دو نو خبرو نه چې هغه څنګه دغه جایدادونه دوی جوړ کړل او دغه د سعودي عرب د مل ذکر پکې د کارخانې او په دوبۍ کې د یو نو خبرې وکړه زما پلار دغه یو کارخانه لګولې او دغه پیسې بیا مونږ یې وړلې او دغه د پلیټونه مو په لندن کې واغسته. په غیر باندې مخالف ګوندونو دغه نیوکې کوي چې مونږ دې د پاره پارلیمنت ته راغلي او د ده دغه وینا مو واورېده ډېره په احترام سره چې دی به زمونږ د سوالونو جوابونه راکوي چې آیا دغه پیسې چې کله دوی په واک کې نه وو د 15 اتیا نه وړاندې د دوی څه پوزیشن او مالی او رستو تر دې دمه پورې د دوی مالی پوزیشن څه شوی دی، آیا دغه پیسې چې کوم د دې مرک نه تللی دي دا په کومه طریقه باندې تللی دي، دوه بینکونو په ذریعه تللی دي یا د هونډای په ذریعه تللی دي، په دې باندې ټیکس څومره ورکړی شوی دی او د بچو سره دا پیسې په دومره کم عمر کې د کمی نه راغلی. نو په دغه د مخالف ګوندونو دغه وینا وه چې وزیر اعظم هیڅ رقم سپیناوی ونه کړلی شو چې کوم سوالونه دوی د تور وړاندې کړي وو او هماغه زړې خبرې وکړي، نو ځکه مونږ د دې پارلیمان نه بایکاټ کوو او راتلونکي چې کومه زمونږ تګلاره ده د هغې دپاره به مونږ نن 9:30 بجې په پارلیمنت هاوس کې دوباره به د ټول سیاسي ګوندونو یو غونډه کېږي د سیاست خصوصیا په مشرۍ کې او د دوی دا وینا وه چې مونږ به راتلونکي سټریټجي دپاره بیا نن خپلو.
الیاس صاحب، په وزیر اعظم نواز شریف باندې څو ورځې وړاندې زیات تباولی دل کېدو، د هغه نه د استعفا هم غوښتنه کېدله. پاکستان تحریک انصاف چیرمن د هغه نه د استعفا غوښتنه کوله، خو په پاناما لیکس کې چې نوی کم معلومات مخې ته رالل د عمران خان په هغه کې ذکر رالو چې په 1903 اتیا کې د خپل د کرکټ په دور کې په برتانیا کې یو چې کم فلیټ اخیسته و د آف شور کمپنۍ په نوم باندې اخیسته و. دا ځل په پارلمان کې د پاکستان تحریک انصاف د هغوی اواز څومره پورې اوچت اورېدل کېدو او آیا هغوی هم څه ویلي دي او کنه؟
جی اکرام، پرون چې څنګه تمه کېده چې عمران خان چې څنګه بهر هغه ځان سره ډېر کاغذونه راوړي او خپل سپیناوی کول و چې یاره دا فلیټ د لندن کې څنګه اخیستی دی، نو دغه رنګ به اپوزیشن گوندونه راپاسی یا خاص کر پاکستان تحریک انصاف او دل تبا هغه خپل نظر وړاندې کړی او خپل پیناوی به هم کړی چې څنګه وزیر اعظم پرون دغه طرف ته هم یو اشاره وکړه چې په ما په کورنۍ باندې خو دغه نیوکې کیږي په دلته کې داسې کسان هم په دې پارلیمان کې ناست دي چې هغوی د نن نشل 25 کال وړاندې د هغوی مالی پوزیشن دومره نه وو او هغوی د دې حکومتونو نه قرضې واخیستې د چا نمونه وای نشته خو د پاکستان تاریخ انصاف او د بازی پیپلز پارټۍ غړو طرف ته دې اشاره وه او نن هغوی په لویو لویو بنګلو کې اوسېږي په غټو غټو ګاډو کې ګرځي په جازونو کې ګرځي نو بیا به د هر چا پلټنې کېږي احتساب به کېږي او به اعتراض د بورډ وي دا نه چې صرف زما خاندان به په نښه کېږي خو د دې په جواب کې چې څنګه تمه کېده چې عمران خان یا د ده چې کوم نور غړي دي جهانګیر ترین دي هغوی به خپل سپیناوی وکړي خو هغه رنګ ونه شو او څېړنکار دا نظر لري یا چې کوم جرنلستان سینیر دغلته پکې موجود وو نو هغوی په اپوزیشن کې دننه هم اوس داسې قسمه خبرې میډیا کې را روانې دي چې په اپوزیشن کې دننه هغه اتفاق یا اتحاد لیدل کېږي نه او بعض خلک دا شک هم کوي چې پیپلز پارټۍ لخوا هغه رنګه سخت اپوزیشن به مخې ته را نشي په راتلونکي وخت کې چې څنګه پاکستان تحریک انصاف په دې کې وړاندې وړاندې لیدل کېږي خو نور سیاسي ګوندونه څنګه چې پاکستان تحریک انصاف دغه دعوه کوي چې دوی به بیا هغه احتجاج شروع کوي نو فلحال نور سیاسي ګوندونه د دې په موډ کې نه لیدل کېږي.
ډېره مننه الیاس صاحب موږ سره خبرو کولو. دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. ګران اردوونکو موږ سره اوسېږئ لږې شېبې پس، یعنی د پاکستان د وخت مطابق شپږ نیمې بجې به زمونږ د سحر په خیر د دوو ګنټو خپرونه شروع کیږي. بي بي شیرینی برخه به هم په دې کې وي، ټلویزیون باندې هم تاسو د یوې ګنټې د دې پروګرام کتای شئ. برخه دا پروګرام به تاسو زمونږ همکاران شعیب زاده او زمونږ بل همکارا کلسوم کاکړ وړاندې کوي. اورېدل او کتلې مه هېروي. او اوس راځو د پاکستان پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی شاباس تاثیر چې څو میاشتې وړاندې د تونلارو د قید نه راخلاص شوی، نوموړي 15 کاله په قید کې تیر کړو او هغه په خپل اولنۍ مرکه کې چې د بی بی سی خبری ادارې سره یې کړې ده هغه هر څه ویلي دي چې په ده باندې کوم ظلمونه زور زیاتی شوي وو، دی چا تختولیو، دی د څه قسم حالاتو نه تیر شوي وو او دی بیا څنګه په تختېدو کې کامیاب شوي وو. د دغه مرکې نور حال تاسو ته زمونږ همکاره کلسوم کاکړ په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان پنجاب ایالت وژل سوی گورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر سې د کال 2011 د اګست میاشت پر شپږویشتمه نیټه له لاهور څخه تښتول سوی وو. شش کال د مارچ په اتمه نیټه تقریبا څلور نیم کاله وروسته واپس راغلی. د برتانیا خبری ادارې بی بی سی اردو سره د خبرو په وخت نوموړي ویلي چې له اغوا کېدو وروسته له لاهور څخه د وزیرستان سیمې میرالی ته ووړل سو. دا مرکه د راخلاصېدو وروسته د نوموړي مطبوعاتو سره وړومبۍ مرکه ده. شهباز تاثیر وایي د تښتولو وروسته تر 2014 پورې د وزیرستان په میرالی سیمه کې پټ کړی وو او چې بیا کله د کراچی په ایرپورټ حمله وسوه نو د حکومت او د فوج د رد عمل له وجې څخه دوی د داخل له لارې شوال ته بوتل او د 2015 د فروری تر میاشتې هلته وو او له هغه وروسته د ګومل په لاره د افغانستان ایالت زابل ته ورسېدو. چې کله له نوموړي څخه وپوښتل سو چې آیا د اغوا کېدو وروسته په نوموړي څخه جسماني تشدد هم سوی نو دوی ویل چې په اولو ورځو کې زه په کوړو وهلم، په درې څلور ورځو کې یې ماته له 1500 زیاتې کوړې راکړې او د هغه وروسته زما ملایې په بلیډ پریکا او د پلاس په ذریعه یې زما لملا غوښه راباسله او بیا یې زما د لاسو او د پښو نوکان وباسل او د دغه وروسته یې اووه ورځو لپاره او بیا د درو او د دې وروسته بیا نورو درو ورځو لپاره یې په مځکه کې شخ کړم. د اغواکارانو لکېت سره د ازادۍ د واقعې په حق لنوموړي ویلي، هغه ازبک ټله چې دوی تښتولي وو او دوی ورسره وو، هغه ډلې د طالبانو امیر ملا عمر په لاس باندې بیعت کړی وو. چې کله دا خبره مخه ته راغله چې ملا عمر مړ شوی دی، نو دغه ازبک ډلې وینا وه چې د افغاني طالبانو اوس هیڅ قانوني حیثیت نسو پاته. په دغه وخت په شام او عراق کې ابوبکر بغدادي خلافت اعلان وکړو او د داعش په نوم یې یوې ډلې بنیاد جوړ کړو. نو دغه ازبک ډلې په داعش کې شامل دو غوښتل. نوموړي زیاته کړه چې کله دغه ازبک داعش ډلې سره بیعت کول غوښتل، د افغان طالبانو او دغه ډلې ترمنځ تاوتریخوالی رالی او افغان طالبانو په دغه ازبک ډلې حمله وکړه او دوی یې ختم کړو. افغان طالبانو د دغه حملې وروسته ډېر خلک گرفتار کړل سو چې پکې شهباز تاثیر هم شامل وو. نو دغه رنګه دوی د ازبک ډلې څخه د طالبانو په کید کې سو. گرفتار خلکو ته د طالبانو قاضي د کید سزا ورکړه او دوی یو افغان جیل ته ولېږل. په دغه جیل کې د نوموړي ملاقات یو طالب سره وسو او هغه طالب له دوو تر درو میاشتو کې دننه د دوی د خوشی کېدو لپاره لار پیدا کړه. شهباز تاثیر ویلي چې دوی له افغانستان څخه په موټر سایکل کوچلاک ته راغلي او په 8 ورځو کې دغه سفر مکمل سو. دوی وایي چې زه د فروری په 1:30 نیټه آزاد شوم، خو ما په 8 مارس خپل کور ته د ټلیفون د لارې اطلاع ورکړه چې زه په پاکستان کې یم.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. امریکا وایي د افغان حکومت او تندربا حزب اسلامي ډلې د استادو ترمنځ د سیاسي خبرو اترو هرکلی کوي او تیار دي چې په افغان جنگ سالار ګلبدین حکمتیار د ملګرو ملتونو بندیزونو نرمولو کې همکاري وکړي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زموږ همکار اشفاق مومن په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
امریکا ویلی د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار وسلواله ډلې حزب اسلامي ترمنځ د روغې جوړې روانو خبرو به دوی مخالفت نه کوي. د امریکا خارجه وزارت یو چارواکي د وایس اف امریکا آشنا رادیو ته ویلي چې د افغانانو په خوخه او د افغانانو په مشرۍ کې دغه خبرو ته امریکا هیڅ ډول د وړاندې کوم شرایط کې خودل نه غواړي. د میاشتو راهیسې جاري خبرو اترو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا چې د صدر اشرف غنی لخوا جوړه کړې شوې وه او د حزب اسلامي ډلې ترمنځ موافقه تیرو ورځو کې شوې ده او په ځینې خبرو پکې د دواړو خواو صلاح هم راغلې ده. کچره د دې دواړو خواو د خبرو په دغه فهرست رضامندي وشوه، نو دغه ډله به په افغانستان کې د خپل فعالیتونو څخه لاس واخلي. د دې لوزنامې سره به د حکمتیار په زرګونو ملګري او خپل دې په بایزته توګه افغانستان ته د پاکستان څخه ستنیږي. د حزب اسلامي ستر مارکچی امین کریم ویلي چې حکمتیار د افغانستان د تمام خارجي عسکرو د وستلو غوښتنه نه کوي. یاد دی چې همدا یو غوښتنه وه چې تر اوسه د سولې په خبرو کې لوی خنډ بلل کېده. حکمتیار د کال 1980 په لسیزه کې د روسیانو خلاف د امریکا کلک ملګری وو او د مجاهدینو ډله زیاته زوروره ډله بلل کېده. کال 1992 کې چې کله افغانستان واک مجاهدینو ترلاسه کړ، هغه وخت حکمتیار د ملک وزیر اعظم منتخب کړی شو. ولی په ملک کې خانه جنگی شروع شوه او کال 1996 کې طالبانو واک ترلاسه کړ او حکمتیار د خپلو پلویانو سره د افغانستان نه په وتلو باندې مجبوره شو. د بشري حقونو نړیوال ادارې حکمتیار او د ده ډله په افغانستان کې د انساني وجنو په لویو جرمونو کې تورن بولی. د تیرو 14 کالو راهیسې حزب اسلامي په افغانستان کې د افغان او نړیوال عسکرو پر ضد جنګیږي. دا ډله په کابل کې د هغه خونړۍ پیښې ذمهواره هم ده چې پکې 9 افغانان او 6 امریکایان وژل شوي وو. حکمتیار د امریکا خارجه وزارت نړیوال د ترهګرو په فهرست کې هم اچولی وو او د ملګرو ملتونو په تور فهرست کې هم دی. د موافقې لاندې راغلي خبرو کې دا هم د افغانستان حکومت منلی چې دوی به خپل پوره وس کوي چې د ده نوم د دغه فهرستونو څخه وباسي. د امریکا خارجه وزارت وایس اف امریکا ته ویلي چې امریکا به خپل پوره کوشش کوي چې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لار د روغې جوړې په خاطر دغه بندیزونه او لګیدلي تورونه د نوموړي څخه لري کړي. د افغانستان چارواکي وایي چې د موافقې مسوده به ډیر زر د افغانستان صدر اشرف غنی لاسلیک کړي. ولې دا معلوم نه ده چې کله او څنګه به امریکا د ګلبدین حکمتیار نوم د تور فهرست څخه وباسي. کچرې د ملګرو ملتونو د تور فهرست نه د نوم د وستو عمل ترسره کیږي، نو لومړی به هغې لپاره افغانستان د حکومت لخوا خواست ضروري وي. د رینډ کارپوریشن په نوم د څېړنې ادارې کارکوونکي ریبیکا زیمرمن وایي چې د حکمتیار نوم د فهرست نه په وستلو به امریکا کې دننه مخالفت ضرور مخې ته راځي، خو وایي چې فکر کوي که چېرې د روغې جوړې خبرو ته دوی تیاریږي، نو امکان شته چې امریکا او ملګري ملتونه دواړه بیا دغې ته غاړه کیږدي. د حزب اسلامي ستر مارکچی کریم وایي چې ډلې یې کلکه ژمنه لري چې د دایمي امن په خاطر به د جوړې تمام شرایط مني. په افغانستان کې اوس هم ځینې خلک د حکمتیار ته د معافی ورکولو او ورسره روغې جوړې د خبرو کولو مخالفت کوي او وایي چې دا به یو دوکه وي. ولې ځینې افغانان وایي چې د ده سره د روغې کولو سره امکان شته چې د افغانستان طالبان هم سولې ته غاړه کیږدي. ولې ځینې وایي چې داسې کېدل هیڅ امکان نه لري. میرمن زیمرمن وایي چې داخلي دباو دې وخت افغان طالبان نور هم د جګړې اړخ ته بوتلي دي او ګمان نه کوي چې هغوی به خبرو ته آماده شي.
د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو د ګران اوریدونکو موږ سره اوسېږئ. لږو شیبو کې به تاسو د سهار په خیر خپرونې اوري. بي بي شیرین برخه به هم وي. زموږ همکاران شعبزاده او کلثوم کاکړ به دا پروګرام تاسو ته د دوو غنټو وړاندې کوي. او اوزو نړیوال طاقتونه وایي چې د لیبیا دننه امنیتي خطرو او داعش تون ربا ډلې پر ضد کوششونو کې د دغه هیواد نه د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوو پوځي بندیزونو لرې کولو کې د نوي حکومت سره مرسته وکړي. ریپورت په د وایس اف امریکا د استاد منګه همکار شعبزاده وړاندې کوي.
د نړۍ طاقتورو هیوادونو ویلي دوی به د لیبیا د نوي حکومت مرسته کوي څوک چې غواړي ملګري ملتونه په لیبیا لګیدلي د وسلو بندیزونه پورته کړي. د دغه ګام سره به د لیبیا نوی حکومت د دې جوګه شي چې د هیواد دننه امنیت ټینګ کړي او د داعش وسلوالې ډلې مقابله
وکړي. will support the presidency council as it seeks exemption from the UN arms embargo to acquire.
دا دغه خبر اعلان د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری د غنو هیوادونو د وی غونډې ورستو کړي. د دغه غونډې مشري امریکا او ایتلی کوله. خغلی کیری زیاته کړي امریکا او نړیواله ټولنه دې ته تیار دي چې د لیبیا د نوي حکومت بشري امنیتي او اقتصادي مرستې وکړي. خو د خاغلی کیری په وینا د دې مطلب به دا نه وي چې لیبیا ته به خارجي ځواکونه لیږل کیږي. په لیبیا کې د قومي تړون وروسته جوړ شوی حکومت چې په نړیواله توګه منل شوی دی، دا وخت د مخالفو ګوندونو او د اسلامیک سټیټ یا داعش تونرو ګوند د لاسه د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی. د داعش وسلوالې ډلې سره تړلې نور مذهبي ګوندونو د لیبیا په مرکزي ښار سیرت کې مرکز جوړ کړی دی او دغه مرکزونو نه بیا په ګاونډي هیواد تیونس کې حمله کوي. د جمعې په ورځ په یو شریک خبری کانفرنس کې د لیبیا وزیر اعظم فیاض السراج د خپل هیواد حالت ډیر بد بللی او زیاده کړې ده چې دا وخت لیبیا د سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د لیبیا وزیر اعظم په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د لیبیا عسکرو په تربیه کې دې مرستې وکړي او ورته دې وسله هم ورکړی شي، ځکه چې د لیبیا ګاونډي هیوادونه به هم د دغې جګړې د بد اثراتو نه بچ پاتې نه شي. د لیبیا وزیر اعظم ویلي لیبیا هغه هیواد دی چې ساحل، مغرب، اروپا او نورو هیوادونو ته د رسیدو اسانه لاره ده. کچره په لیبیا کې داعش خپې مضبوطوي نو گاونډ کې به هم دغه حالت ټولو لپاره خطرناک وي. په لیبیا کې په سیاسي توګه د غاړې غړې په کال 2011 کې د معمر قذافي د لرې کېدو او د هغه د وجنې وروستو جوړ شوی. د نړۍ طاقتورو هیوادونو په مرسته د قومي تړون وروستو جوړ شوی حکومت نه دا تمه کیږي چې دغه هیواد به د نور تقسیم یا ټوټې ټوټې کېدو نه بچ کړي. د لیبیا په اړه دغه خبرو اترو کې د 1900 هیوادونو د غړو په شمول ملګري ملتونو، افریقایي اتحاد، اروپایي اتحاد او د عرب لیگ غړي هم شامل وو. په ویانا کې د شام په حالاتو خبرې اترې د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری د سعودي عرب د سفر وروستو پیل شوې دي. خاغلی کیری په دغه سفر کې هڅه کوله چې په شام کې د حکومت او مخالفه ډلو ترمنځ د جنگ بندۍ معاهده نور هم مضبوط کړي او ورلا نور ملګری پیدا کړي. سبا لبا په ویانا کې د ولس هوادونو ډله د شام په سیاسي حالاتو خبرې اترې کوي. د ملګرو ملتونو د شام لپاره سلاکار سټیفن ډی مستورا د وړاندې ویلي امکان دی په دغه خبرو اترو کې یوه بله نیټه وټاکلې شي چې د شام حکومت او مخالفینو ترمنځ خبرې اترې دوام ولري. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر با په برسلز کې د ناټو د خارجه وزیرانو په غونډه کې هم ګډون کوي. د برسلز وروسته به ښاغلی کیری برما ته ځي چېرته چې به هغه د دغه هیواد د نوي حکومت سره د امریکا مرسته څرګندوي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پورټول پاکستان کې د پولیو پر ضد درې ورځنی مهم یا کمپین روان دی. نن د دې دویمه ورځ ده. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې چارواکي وایي چې شپږ پنځوس لکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکول د دوی هدف دی. دا په داسې حال چې روان کال تر اوسه پورې په ټول هیواد کې د پولیو لس ناروغان مخې ته راغلي دي. رپورټ پی د سیمې نه د ډیو ریډیو خبریاله نبیلہ مشتاق را کوي.
پولیو مخنیوی پروگرام مشر ڈاکٹر محمد جوہر خان وینا تر مخا دے مهم کے با پنځکالو نا کم عمر د خیبر پختونخوا خواوشا شپق پنځوس لکا ماشومان او د فاٹا نہ لکا پنځش پیتی زرا ماشومان او تب پولیو مخنیوی ساس کے اور کول کیگی. دا وای چ دغه مهم با ټول هیواد کے تر درې ورځې پورې جاری وی.
مهم شروع شوه دے دا پورا پاکستان کے دے او د دې طرح د خیبر پختونخوا 25 ضلعو کی کیمپین دے د زلا دا کیمپین د فاٹا او د افغانستان سره سنکرنائز شوه دے. مطلب دا چې دن روزوانی پا افغانستان کی کیمپین شروع کی گئی اور شانتی پاکستان کے ہم نے خیبر پختونخوا کی تقریباً 5.6 ملین معشومان تب ہم نے انشاءاللہ ویکسین اچو.
ڈاکٹر محمد جوہر خان زیادہ ویچ پا خیبر پختونخوا کے نوے پولیو کے سنو مخیتا رات للو وجہ پولیو مہم کے تندی راوستل شویدہ. دعوائی چھ نوخار مردان اور چار سدے سرد پیخور زنی علاقوں کے پولیو وائرس خور دو خطرہ زیادہ شویدہ. دا سے علاقوں تب دے مہم کے خاص توجہ ورکول کی گی.
دا مہم چھے دا 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 پلان تول نا کریٹیکل کیمپین دے پیخور خو پورا ہائی رسک پہ کتا سو دا پولیو دا حوالے سروگو نے نو کور ریزروائر دے دا پیخور یو یو یونین کاؤنسل ور سر نوخار چار سدہ و مردان دا نم دا پارا ہائی رسک. نو پیخور کی خاص طور وانی چی کم علاقے چی چتا ولم پولیو کی سن روزی دی یاد آغا تینا ٹرین کی کم وائرس روزی آغا ہم دا پارا خاص طور وانی کرٹیکل اور دیر اہم بھی پدی کے دا شاڈنڈ علاقہ دا شاہین مسلم ٹاؤن افغان آباد ہزار خانی دا علاقے شوی خزانہ شوا افغان کیمپ سے کم کم جیون کی آغا ٹو دینن کاؤنسل ہم دا پارا جزن ہائی رسک دی دا
نازی تیوی چی پاکستان کی پولیو وائرس ختمہ ولو دے پارا دغا مهم دیر ضروری دے او دا والدین هم دغا بنیادی فریضہ دا چی خپل ماشومانو تا ساس کے ورکول ضروری
دا دا پورا پاکستان دا پارا نا بلکہ گلوبل پورا دنیا دا پارا دا مہم انتہائی امپورٹنٹ دے. نو دے کی کوشش ہو کہ خپل معشوم دے پی پی آئی سینٹر تا بو دے ساس پور تا جدی مراشی اغلا معشوم پل ور مخامخ کے چاگا ور تا ویکسی واشی او دا معشومان و صحت چی دے نو دا دا مور پلار ہم پل آس کے دے دا مور پلار دا گون تا خپل ذمہ داری ہو کہ انشاءاللہ معشومان پا کل ہم دے بیمارے.
واضح حدیوی چی روان کال پاکستان کے لس معشومان دا پولیو مرض کار شوی دی چې دې کې سلور سند پنځه خیبر پختونخوا او یو بلوچستان نه دی. نبیلہ مشتاق وائس اف امریکا ڈیوا ریڈیو پیښور.
ما خوب لیدلې نتیجه به ډېر دروخیږي د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.